اوریدونکو سلامونه میو منئ. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده، ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کېدی سي د بې وخته واده له وجې ضایع شي، او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک وو.
دم 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 مسافری سخت خواری ده نه پردی وطن دی بوټی خولی را لګوي نه. ستړی مشې اسلم یا ستړی مشې.
ستړی مشې اسلم جانه. ښه جوړې په خیر
جوړې په خیر.
ستړی مشې اسلم، څنګه دې دا غریب کلی در په یاد شو؟ څنګه یې جوړې؟ ښه په خیر.
بس مجبوره شوم نو، کنه پښې مې نه راتلې.
اسلمه داسې په تروشه ټنډه غږېږې لکه چې له موږ هم مرورې.
زړه دې بدمشه اسلمه یا، زه خو نه پوهېدم چې د مینې درد داسې زورور وي چې له کلی یې فراری کړې. او په محبت کې دومره زور مانو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور مانو لیدلی.
خدای دادا ټوکې مه راباندې کوه.
هو لږ غلی شه خدای دادا، دا اسلم وزه ښه نه ښکاري.
ښه دادی،
دا لک مو دلته را ایسار کړی، پرېږده چې کور ته لاړ شي. ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی.
خیر، ما یې چار وخت له اوبو ونیسي تازه دی. اوس هم ښه شوه چې راغلې.
له پلار او ترنه مې خبر شوم، ځکه راغلم.
هو تا ته یې نصیحت کوو، خپل پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه و.
توبه توبه خدای داده، په تا چا سپینې خبرې کړې، خوله دې بیا ایله کړه.
اوف اوف، خو څه وکړم، خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو.
اسلمه، اسې موس مجلس نه کېږي، ورځه کور ته دي. ماشومانو به لا وخت ستا د راتګ زیری کړی وي.
سمه ده، بیا به سره کینو. اوس درنه لاړم، د خدای په امان.
په مخه ښه. جمیله، دا اسلم ما ته لږ بل رقم ښکارېده.
خو ډنګر څه وایې وکنه؟
زه هم ورته ډېر خفه شوم، هغه ځواني نه ده ورته پاتې. ښه، درځئ درځئ چې ځو، واوره هم تیزه شوه، ځئ.
د احمد مورې، ته اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی؟
دواړه.
او کنه، له څه وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه یې. له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه. چاکه
د احمد پلاره، د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو. لیونۍ بشم لیونۍ. ای
ښځې، دا خو دې رښتیا وویل. زمان والا که یوه شیبه له زړه ووځي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو.
ګلالۍ خو په زړه سوری کړمه، خو اوس د سعید خبرو حیرانه کړی یم.
نصیبه یې نه وي، داسې بهانه شوه.
د احمد پلاره، ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنین سره واده وکړي.
او خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مرورتوب خو دا هر څه نه ختمیږي. هغه یې لا اوس هم کوژده نه ده.
نو څه وکړو؟ او احمد لالا، دروازه خلاصه کړه.
زه نه خلاصوم. هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه، تاره ته خندل او اوبه دې نه راکولې.
لالا، لوښي رانه لویږي. خیر دی؟
پرېږده چې ولویږي.
احمد زویه، ولې یې ځوروې؟ خلاصه که دروازه.
ښه ښه پلاره، ستا خبره منم. زه
زه بیا تا سره ګورم احمد لالا.
ځه
مورې، کورت وزدول شول؟
او مور دې په چرتونو کې ډوبه وه، ښه ډېر کورت یې زدویلې.
څه چرت وهې مورې؟
هو ولې، څه شوې مورې؟ هسې لورې.
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې، مور دې خفګان کوي لور جانې.
خیر دی مورې، په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده، بل ځای ورته ګورو.
مورې دې کې د خفګان خبره نشته.
احمد زویه، نن سعید دا خبره وکړه، بله ورځې بل څوک هم وایي. خیر دی، نازنینه ډېره ښه جلۍ ده. ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه.
او زوی جانه، وایي ولوېدې هو خوک شوې نه، هغه مسله ماته پرېږده.
هو لالا، د هغې څه ګناه ده؟ وزر مینې، نوره مې سالنډېږي.
کومه نه اسلام ولې نه ښکاري
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه را به شي
زرمینې هسې نه ماشومانو دروغ ویلي وي
شفیقې تندرې اسلام راغی خو ما ویلی دی
کومه ده فرزانې وی خدایه له پښو مې دمه وتلې ده
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي هلته نه موسی کاکا سره ودرېده ښه شکر چې راغی بې صبري مه کوه شفیقې
اخ دی زوی مې وزویه له نامه دې جار شم
مه راځه مورې خټې دي
زویه ډېره در پسې خفه سوې وم
مورې زه هم در پسې خفه شوی وم
راځئ کور ته ساړه دي شفیقې
نشم تلی لږ ودرېږئ پښې مې را پسې مړې دي
ښه خو نوره مه ژاړه مورې چې کوڅه ده سیندارې ته ښه یې
هو ژوندی اوسې شکر چې پښه یې راغلې
اسلامه ستا خفګان مې زړه ستړی کړی و و خدایا شکر دی چې بچی مې صحیح سلامت راغی
اسلام لالا ته ولې تللی وې
لکه څنګه چې ته د ملک ستار کره تللی وې
وای ته م دلاور کاکا په زوره واده کړی وې مورې تاسو ولې خاندئ کور ته نه ننوځو سړه دي
وی فرزانې لورې تاسې هم زما لپاره په دې سړه هوا کې ولاړ یاستئ زه خو له ډېره خوشحالۍ هېڅ نه پوهېږم چې هوا سړه ده
مورې لاس دې راکړه چې کور ته ننوځو ساړه دي خلک هم تېرېږي را تېرېږي
زویه شکر دی چې راغلې مونږ در په دره شو
هو خبر شوم چې راغلم
هی اسلامه د فرزانې د واده اوازې داسې هرې خوا خورې شوې ته به وایې چې د هوا مرغانو خورې کړې
چې خبر د چا له خولې ووځي بیا یې رسېدل خلکو ته ډېره اسانه ده
هو ما ته هم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و خو ډېر کم راغلم ورته
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې
بس همدلته بخارۍ څنګ ته به کینو
ښه سمه ده خو ترین دارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه فرزانه خو یوه خښه ماشومه ده
زویه چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه پر ورېرې به یې څه صرفه کوله دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې توی کړې نه یې منله
ښه نو ښه شو چې فرزانه بېرته راغله
هی خورې په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی
هو مورې پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده
نه ولې لورې
آین څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی
خی را به شي ولې داسې نارامه یې هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته
هو د هغې جنۍ په کار پسې تللی و ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي
کومه جنۍ ښه یې زرلښتې لورې
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کې
بس اوس به یې درته ووایي هغه دی جمیل راغی
ښه ملک کاکا په فرزانې خو خدای رحم وکړو خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي
السلام علیکم
وعلیکم
السلام راځه جمیله زویه دلته کښېنه ستړی شوی به
ستړی شوم خو بې ګټې
ولې
ښه وایم اول خو یو پیاله راته ډکه کړه ډېر ساړه مې کېږي
لورې هغه پاستا ګوړه ورته را وړاندې کړه
سمه ده ملک کاکا ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی
ولې لورې ته هم راته ګران یې که جمیل غوږ دی ته یې غوږوالۍ یې او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی
مور مې چېرته ده
های زویه د مور د چې همزورې سره راټولې شي هغه چېرته ایسارېږي
ښه ښه چا کره تللې ده نو
هو لمسی هم له ځان سره بیولې
ښه اوس خو د ستومانتیا ووته ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه سرمعلم څه وویل
زرلښتې داسې څه یې ونه وویل چې ته پرې خوشحاله شي
خیر داسې مه وایه زویه
وی کمبخته فرزانه په دې کم عمر کې څومره وکړې ده
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو هغه څنګه
هو زویه د همدې ځواب راکړه
پلار جانه زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې وی ویل چې دې مسلې باندې باید فکر وکړو وګورو چې څه ترې وځي خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي
په اریزه کې به څه لیکې زویا؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویا، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور؟
نو نور لا څه غواړې چې وایې؟ وریځه لښتې ویل یې بیا راشه، سرمعلم به هم کومه بله لاره درته وښي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې د کوربه یوسف ځدران سلامونه او نیک هیلې ومنه. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خپرېدو وخت را رسېدلی. په تیرو څو خپرونو کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې. د دې کار اغېز مو د رواني، ټولنیزو، دیني او حقوقي اړخه وڅېړو. په ماشومتوب کې واده یو دا اړخ هم زیانمنوي چې دوی له زده کړو او لازمې پوهې اخیستلو پاتې کیږي. په دې هکله شینه نه داسې کیږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو څخه پاتې کیږي. نو نن د دوی د زده کړو په بهیر، ګټو او لازمتوب له محترم میلمه سره بحث لرو. دا اونۍ مو میلمه د دیني زده کړو عالم او د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی دی. ښاغلی فوزی صاحب، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر پخیر راغلی. ستړي
مننه.
درنو اوریدونکو، په خپرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو. 0909-203-1540 بل شمیرې 0908-225-55 شمیرو ته راته مخامخ زنګ وهلی شئ، او کولی شئ 0906-01-01-01 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پریږدئ. پوزي صاحب، کومه موضوع باندې چې خبرې کوو هماغه موضوع ته راځو. لومړی که د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام لاړخه باندې رڼا واچوي تر څو اوریدونکو موضوع ته داخل شي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته د سلام لوړاندې کول څخه ورسته.
وعلیکم السلام.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې یو مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدنه تشکیلوي، او ښځه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي، همدارنګه ښځه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې، د خپلې کورنۍ په وړاندې، د خپلو بچیانو په وړاندې، د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او ښځه د تاریخ په اوږدو کې له نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو عرصو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي. ښځو د تاریخ په اوږدو کې خپل غیرت، میړانه، صبر او استقامت ښودلی ده، او یوه نمونه هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره ده چې که تاسو ورته وګورئ څنګ په څنګ یې له خپلو ورونو سره ټوپک په اوږه اخیستی ده، د مجاهدینو درملنه یې کړې ده، او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری وه. له دې امله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده، همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم، د علم طلبول په هر مسلمان که هغه نارینه وي او که ښځینه په دواړو باندې فرض ده. او خدای تعالی جل جلاله چې اولینه وحی له اسمانه مځکې ته رانازله کړه هغه دغه آیتونه دي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله تعالى أولين كلمة كي دي اقرأ ولول أمر كوي، أو دا أو بام دي آيات كي دي اقرأ لكلمة دي الوستلو لكلمة سر ترسنج دي قلم أو علم ذكر هم كريرا. أو دا كلمة کلمات انسان ته متوجه دي، په انسان کې هم خزر راځي او هم نر راځي. او همداشان الله تعالی جل جلاله هغه د رفعت او د لوړوالي د درجاتو وسیله هم علم بللې ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، او کسانو چې ایمان مراوړ، یعنی مؤمنانو، چې په دې کې نر هم شامل ده ښځه هم شامل ده. خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا، تاسې خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروئ. او بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر اوسې فوزي صاحب، ډېره ښه رڼا واچوله. ما اوریدونکي هم زنګ وهي کېږي، د هغوی اړیکې هم واخلو. ستاسو په اجازه لومړی اوریدونکی قاري صاحب پښتون دی را سره، مهرباني قاري صاحب. ډېر پخیر
راغلاست. سلام زدران، یوسف خان زدران تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
پښتون یم، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. خدای دې وکړي چې هر وخت په ملت ساسي راډیو طریقه دې موضوعګانې وټاکل شي.
خیر اوسې.
زما امبالي اوس ما نظر په دې باره کې دا دی، زه به نظر ورکوم. بیا به د نعلمات پوښتنه
لرم. اول
نظر خو مې دا دی چې خدای تعالی د علم په باره کې خدای تعالی ډېر آیاتونه نازل کړي. اول آیات دا دی چې یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، او دوم آیات دا دی چې برابر نه دی وړوند جوړ. څوک چې علم لري هغه جوړ دی، څوک چې علم نه لري هغه وړوند دی واقعي، او څوک چې علم لري هغه ژوندی دی، څوک چې علم نه لري هغه ژوندی نه دی واقعي. او بل دا چې هل یستجی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، او بل ځای کې فرمایي چې فاسالوا علی ذکری ان کنتم لا تعلمون، دا خبرې د درجه د علما او د علم درجه په تعالی مشخص کړي دي. نو از ما نظر دا دی چې تر څو چې د خرافات او رواجات او انانات او د سنتي ټولنې یزموږ د دود او دستور او کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافات او انانات او رواجات چې پر موږ باندې حاکمیت لري، ترڅو چې دغه جهالتونه او خرافات ورک نشي، تعلیم ود نه شي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په اړه کې وخلګو ته آگاهي ورکړي.
خیر اوسې. قاری صاحب پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت پړه مونږ چې د فوزي صاحب خبرې اوریدې تاسو همغه تکرار کړی. خیر اوسې، ډیره زیاته مهرباني. موضوع تم لا قوت او روبخه. مهرباني فوزي صاحب.
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق باندې دغه مسولیتونه هم نارینه ته متوجه کړی دي او هم ښځو ته متوجه کړی دي. کله چې اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډېرې ځلیدلې دي او هغه خدمات یې تر سره کړی دي چې د ډېرو نارینه وو په وس کې نه دي شوي. مثال دا دی چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه، هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دین نیمایي برخه احکام را نقل کړی دي. او ډیر علما دا وایي چې کچیرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه واینو، د دین نیمایي احکام به نه وای. او تقریبا ډیر لوی لوی صحابه به د معلومات او د فتوا لپاره به ای حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغه څخه به معلومات ترلاسه کوله.
په پوزیسه ان شاء الله موضوع اوریدونکو ته روښانه شو. ډیر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یو کم اندازه لري، فرزند کچې رنجونه ځینی کم شاین فرزندینی زده کړه الحمدلله خپل منځ او دست زده کړي دا ورته کفایت کوي. اصلا ضرورت څومره دی؟
خبره خدا ده چې ځینې علمونه دي او یا هغه علم یو له علومونه هغه علم دی چې هغه په خزه باندې فرض دی چې هغه باید خامخا
باید زده کړي.
او هغه دا ده چې هغه د دین کوم ضروری احکام چې دي چې هغه مسلمان ور باندې مکلف ده، هغه خو په خزه باندې په یقیني ډول فرض دي چې ور باندې وپیږي. ځکه شرعي حکم ده کوم شیان چې فرض دي د هغو پیژندل فرض دي، که هغه د فرایضو پیژندل دي، که هغه د حلال او د حرامو پیژندل دي، او که هغه ضروري احکام دي دین دا پیژندل خو په خزه باندې فرض قطعي دي چې باید زده یې کړي. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې د پښتون سره ورته اشاره وکړه، د دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې. دا په دې معنی نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل ده چې په خزه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروری ده او هغه ما تاسو ویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمی ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ور باندې وپیږي. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې خزه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمې برخې دا ده چې خزه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچانو روزي، د یو ښه ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې ښځه د ښځې علاج وکړي په ځای د دې چې هغه نارینه ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو هم اخلو زموږ سره اړیکې نیسي اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته اشاره لا هم پاتې کیږو. ډېر خلک بیا په دې فکر باندې وي پوزي صاحب ښاغلی که چیرې دوی نکاح کوي د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي، او ډېر تصور هم دا دی چې ډېر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم هغې ته ورکوي. کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح په خپل وخت سره وکړي، او که شرطونه برابر شي او داسې څوک مراجعه وکړي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي نو له هغه سره د نکاح وکړي، او ډیر ماتلولې په کار نه دي. دا خبره صحیح ده، خو دې کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې سره لدی چې باید ماتلې نه کی، خو د اسلام له نقطې نظر په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او د غو په وجه نکاح وځنډول شي دا کوم ناروا کار نه ده. چې لغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده، نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یوه ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خویندې د زده کړې وکړي، یا د دوی ته ور په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولای شي چې له نکاح نه وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې یو هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل کې
د پلان په کور کې هم وي، باید په کوچنی عمر کې ډیر کله ودونه کې کنه بيخي کم عمر کې حال ته به تعلیم تبن قرباني کیږي.
چې کله د نکاح عمر ته خزه ورسیږي د دې جوازته چې هغه نکاح وکړي، ولی خو غوړوالی په دې کې ده چې له تعلیم سره نکاح وکړي دا غوره ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من عالت ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن الیهن فله الجنه. چا چې درې خپل لورانې وروزلې هغه ته ښه ادب ورکو او بیا یې هغوی واده کړلې او له دوی سره ښه معامله وکړه نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مهرباني مولوی صاحب را سره اړیکه نیولې وه، اما څو ځله ویلې چې کریډیټ مې کم د تلیفون مې کته کې، بل اخره قطه شو ورڅخه بخښنه غواړو. بل اوریدونکو منتظر دی هغه ته ځواب ورکو. خدای دا اوریدونکو اړیکه مشلېدلې ده. بلې مهرباني که زمونږ کاکا او رستا سو اړیکه مونږه خسته ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړي چې د خبرونې وخت بيخي کم دی. زمونږ دا اوریدونکو قطه شو. په مجموع کې خلای په وځي په دې برخه کې ستونزې لکه چې قاری لمړی قاری سه پښتون ورته اشاره کړې خرافات او څه څه موضوعات دوی هم ستونزې هم شته. د ستونزې د رفع کېدو لپاره څه کېدل شي چې بل اخر هغه مقصد چې تاسو بیان کړو هغه اهمیت او لزوم توپ هغه خلک ورسیږي؟
د دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه کریکټیا خبره وکړو د افغان ولس په مجموع کې او مسلمان ولسته چیرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي هغوی د ښځو د تعلیم پیسې کې کوتاهی نه ده کړې. زما د په سعودي عربستان کې زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي او شرایط ورته برابر دي. د اکثریت افغانانو لورانی او خوندې د تعلیمونه کړی دي، خت تعلیمونه کړی دي، او هر افغان چې وسه رسیدلې د خپل فامیل ماشومانه کاغه نارینه دي او کنجونی دي هغه تعلیم تستول دي. په افغانستان کې لبد مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. د کې شک نسته چې نور ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان ستونزې لري، خلک نشي کولای مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې خزینه خونکي په سیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو ترڅنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي، تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدېږي. نو
فصیب یا اوریدون کې واخلو چې په لونو وخت کم در از محمد لننګرهار نه سره اړیکې نیولې، مهرباني لکثر خبرې وکړي.
نظر می دا چې باید خلک په خپل لورګانو باندې په اول سر کې باید دینی علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت دی انسان، او بیا ورسره که نور زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې مور تعلیم یافته نه د هغې د بچیو روزنه هم ښه کوي، او که مور د تعلیم وي د بچیو روزنه هم نشي کوی، او مشکلات په ټولنه کې زیاتېږي. دغه مې نظر و.
مهرباني، خیر ستاسو نظر ښه و، موږ خپور کړو. ډېره زیاته مهرباني. له ننګرهار نه مړیکې نیولې وه. دا چې څه ګټې لري په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې خبرې کوو، خو له پوځي صاحب سره پاتې کېږو. مهرباني.
نو د ما په نظر باندې امنیت یوه مهمه مسله ده چې باید په افغانستان کې راشي، او له نیکه مرغه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا او همدارنګه نړیواله ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي تر څو صلح افغانستان ته راولي، او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپل دوه ډړې وړاندیز لرم، کچیرته یو غوته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر دې حد پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ تر سره شي. یو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علماو مرسته ترلاسه کړي، له دینی علماو سره په ولایاتو کې تماس ونیسي، او همداشان د حج او اوقاف وزارت او همدارنګه د پوهنې وزارت کولای شي په دې لاره کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي، او د مساجدو له لارې د علماو له لارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني، خیر استاد خبرې خوږې وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو موږ بلنه ومنله زموږ سره استودیو کې پات شوي. نو د خبرونه وخت پاتې رسیدي، خیر استاد له حضور
منم.
بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کوي تر نیم ساعت خبرې.